درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال زبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت خپلواک، مسلکي او شفافی. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی ونې مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیر دور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د یوشمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله به یې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبت رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوی ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک یا توشیح شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و. زمو شخله ازادي راديو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري ولندي کیږي. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړي لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانه خبرونه په دوام د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو فکر په داخله او خارج کې لتوندو عکس العملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هڅه به بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنې لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. پا په کندهار کې لزدا کرو پاتې کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومه حالت شونځي جوړو شوونکې راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات پوره کوي.
په کندوز کې سشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنیات الحمله به خزيات د کفایت کې د موږ وطن ته
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه و هندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر غبرګونونه پارول دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه و هندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان د خپل دې کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي تلویزیونونو ویاندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګندې شوې چې پر پوړنې سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړي وو. د دغو تلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویاندویانې یې باید د خپرونو پر مهال له سترګو پرته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی څېړونکي هیدربار په همدې تلاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځانوژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې غبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګه وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یا چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه وردګ او عابده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس و په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو، دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لرې کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ څه شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د یوې فعالې نرګس مومن نظر پوښتلې.
د چوار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووځي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو راهیسې د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه شی ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر وایي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلي کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا له مخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نهیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته یې د تېرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړې چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشاوې لغوه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم غبرګون شولې ده. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتګ بللې ده. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډېره ده. نوموړي چې دا محل په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکوونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش تر روغتیایي کارکوونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز ولسوالیو کې د ښو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه موټرسایکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي له صحیح مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي ورته رسېدای همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پا په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړي دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د می تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بد ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سټیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوې. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهیسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي.
عوام باندې هم د دې بوج او د وسه پورې راغلی هم دی او نور به هم راځي. که پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زر مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 135 ارب ډالره قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړه شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناټو تړون سره د فنلند او سویډن د یوځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل دا یو ویاړ و چې پرونی د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولین نیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیار تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناټو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناټو پر اختیار ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناټو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناټو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناټو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویدن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اسادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار ښوونځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده ښوونځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده ښوونځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یوه سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوښ دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي. د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یوه تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په مټ زده کړې ورکوي. د قلملار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکاره کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس موږ د کلونو څخه ګرځو، هلته اوس هم ښوونځي نشته، ښوونکی نشته، تعمیر نشته. که موږ هلته ښوونځي جوړوو، ښوونکی راولو، تعمیر جوړوو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه وه چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا ابتکار په خپل منځ کې د افغانانو لخوا په افغانانو په مالي ملاتړ رامنځته کوي چې هغه سیمو ته به تدریس رسوو چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکی نه لري.
دغه ګرځنده ښوونځی چې ژغیز سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمریزه برېښنا مجهز دی، په هر سیمه کې رضاکاره ښوونکي لري چې ټول مواد یې د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسېږي. د قلملار ټولنې یو رضاکار کارکوونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین بڼه هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمینه برابره کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 ښځینه دي او باقي 2000 کسان چې نارینه دي. موږ په خپل کوښښونو سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو، ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې آماده کوو چې پلان آف لاین دي، په پلازما ته راوړو، د پلاش په طریقه دی وسر کیږي او دغه تدریس تر زده کوونکو رسوو.
په عین وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکي عطا الله او عطا محمد چې دغه ښوونځی په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو په راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډېر خوشحاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا د امارت سره راغلي دي، اته میاشت نه میاشت کېږي چې یو انجینې ښوونځي ته نه ده تللی. نو موږ خوشحاله یو په دغه ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومانو لپاره ډېر د تشویق وړ کیسه ده. د کلملار لخوا ترسره شوې ده او په دې باندې زموږ ماشومان په انجینې
د کلملار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
پګران وطن کې
پوہانے بن سمسور واڑو علم کور پکور واڑو علم
ولسواکی دوی داری جی پا افغانستان کی یا لوچر کد بلدار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای دی دوی غندیتو پوزین نور استون زشته شو دوی
بشری حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوی موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سږ کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او له شیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 10% ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلي په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوو، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راوارسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ وطن.
د مالدارۍ د څانګې یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی. د مالدارۍ د څانګې متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا ده، مثلا یو غوا القا کوو وطني غوا، د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي، او که چېرې هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله داره سوي هغه یعنی په 1000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي، یعنی تقریبا 1000 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه، تفاوت راغی.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی، خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلان خراب کرده. ما نمیتونیم دوباره
شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم، خو په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېرې جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
ارمان د هلمند ولایت نه د ریول سوالی ستاسو پیغام پرېږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډېر زیاته خوراکي مواد چې ډېر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. حتی د یو سل غوړو دس لیټر اصل غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل.
ننګرهار ولایت سرورو درساری سرپل هغه ګام اورورزا اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسه او مکتبونه او نور د اجازه کار ورکې چې کارونه پټه پیدا رېدلې ده او خلکو وزارتونه دي.
د روانې خبرونې په دوام کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پېښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطن ټپیان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دغه کمیسون فعالول د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی تشبنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي او د امریکا سناچرګي اوکراین ته د 40 میلیارد ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یو شمیر ادارې لغوه کړې دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکسالعمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تخریب کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلی کریمی څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف و هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او کچیر احیانا ارتیا پیښه سی ورستم بیا احیا کېدل ایسی
لکه څنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغه ادارو ته ضرورت څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود له خارجانو سره یې کړاو درلود داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
کریمي صاحب دا پوښتنه ام لتاسو وکم بیا به نور ملمنو ته مخکم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم که چیرې احیانا دغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه رامسپور صاحب، ته راشم، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی او اداره چې کله جوړیږي هغه باید د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونه کی او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښته نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فرج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي او وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه وو. او هلته یو پرنسپ ده په اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، که چیرې اصل ساقط شوی وي نو فرع خود په خود ساقط کیږي. او بل ده دارالانشا د شورای ملي هم همدغه په همدغه فرمول باندې راځي، الان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودجه باندې خو پاتې کیږي. دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې د موږ تاسې وګورو هغه کوم 50